احمد شبریم دا ساتي رډو د څلور بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی پر کومو موضوعاتو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي.
سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري له وزیرستانه خوست له راغلیو کډوالو سره مرسته کیږي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې له یوې زده کوونکي سره هم شخېدل یو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی ما ډېر د خوښنی احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو و چې پر کور ناست یم، د خوښنی احساس کوم.
د راپورونو تر خبرېدو مخکې مجیب حبیب زای خبرونه اوروي.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته یې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره کتلی. طالبانو نن په پلازمینه کابل کې د ښځو د حق غوښتنې په ترازیه غونډه کې پر خبریالانو حمله کړې او وهلې دي. د امریکا متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر شمالي کوریا د بندیزونه ډېر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنځشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرینو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. خو طالبانو وایندویان وای د ستونزې د حل پر سل لا دغه پلاوی سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ول رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. بلخوا ملګری ملتونه او نړیوال پر طالبانو غږ کړی چې د اساسي بشري حقونو دفاع ته د لومړیتوب ورکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د اماج خبری آژانس په حواله چې د خزې طالبانو د امر به معروف او نهی منکر وزارت مخ ته راټولې او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پریښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. اماج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستان یې وتل ناممکن شوي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویاویمې اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هوادي سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه پاروونکي اقدامات دې ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسه او استونیا هم له شمالي کوریا غوښتي چې د اټومي پروګرام په ګډون د بالستیک توغندیو له پروګرامه لاس واخلي او خپل بې ثباته کوونکي اقدامات دې ودروي. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې بیړنۍ غونډې مخکې مطرح شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یوه ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ترامپ د ټکنالوژي او رسنیو برخې مسؤلان د اکتوبر په 6مه وویل چې دا ټولنیزه رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غونډې یوه لویه رسنۍ وي. ترامپ ویلی چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر په ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. او دا چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لوبو کې همدا مهال په عمان کې د بنګلادیش او نیو پاپګینی کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. بنګلادیش ټاس وګاټه او بیټنګ ته انتخاب شو. تر دمه د بنګلادیش څلور لوبغاړي سوځېدلي او 150 منډې ترسره کړې دي.
اساسي رډو په منځني سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستن دوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو سباندې دوه میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولې دی، دا د پاکستان دوهم جګپړې پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن په ارګ کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبش پړی ولکې ورسته د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی کابل ته لومړنی سفر دی. خغلی قریشی د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنۍ چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو ورسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وای شاه محمود قریشی ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدل دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبري شوه. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي رادیو ته د خاغلی قریشی سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوري ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیکت را لیکت پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو رتبه پلاوی په مشري کابل ته رسیدل یو دلته به د اسلامي امارات له مسولینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګ په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او والته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وايي هله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر غټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشی به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریس هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړپوړی چارواکي د سفر کوي. ل دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې ل خغلی قریشی سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست په ګلان کمپ کې له وزیرستاني او کډوالو سره مرسته شوې د وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي لخپل هواده ووسی. دغه ادارې د پنشن به پروس په همدې موضوع خپل نوې تګلارې خبره کړه. مللی بشیر او نور جزئیات.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هيومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستان ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسی پاڼه کې ویلي په دغه کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزه لري. له هغه راهیسی چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقوقو شذو د حقوقو د مدافعانو، رسنیو د کارکونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتی کارکونکو په ګډون ګڼ افغانان د ډلې د غچل خطر سره مخامخ دي. د هيومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقوقو څانګې مشر بیل فریلیک په یو اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقوقو د څار ادارې غښتنه داس محل مترسوي چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خندونو سره مخامخ دي. د لندن میشتې د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان گاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپل پولي تړلې چې اسناد نه لري او له کابله ګڼ خلک ارسیوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا له خپل هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسی پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستان د افغانانو د وټلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپل پولي پرانیزي. د ادارې زیاته کړي چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناهغښتنې غښتنلیکونه بیرته لسره وارزوي چې مخکې راتسوي وو.
بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، باید ټول هیوادونه له دې هیواده د هغه افغانانو په خوندې ستلو کې مرسته وکړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. جزئیات په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغه افغانانو د ژوندۍ ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان ایوازې پرېنږدي. د دغه سازمان له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وټر لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو او هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپل سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو لول کې ټینګول وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوې دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو تزرخه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان گاونډیانو د افغانانو پر مخ پولي تړلې او یوازې هغه کسان پریکړي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریکړه چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغه ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي په بشري اساس ویزی ورکړي. خو طالبان وایي په افغانستان کې وضعیت تر دې کې چې خراب نه دی تر کومي چې پاړه تبلیغات کوي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل نړیوال بنسټونه د دې پر ځای چې د ناهیلي خبرونه خبرې کړي باید له افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم او خراب هم نه ده لکه څومره چې په اړه نړیوال سازمانونه ریپورتونه ورکوي. موږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه چې ناهیلي کوونکي راپورونه ورکوي دلته کومکونه وکړي، د افغانانو لاسنیوي وکړي او هغه شتمنۍ د افغانانو په نړیوال بانک او نورو هیوادونو کې بندي او کنګل پاتې دي هغه خوسی کې تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې بهبود راسي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یو ور بیا ډاډ ورکوي چې طالبانو ټولو هغو کسانو ته چې په تیر کې د دوی په وړاندې فعالیتونه کول عمومي عفو اعلان کړي او د هیڅ چا ژوند ته غواخ نشته. خو لکه چې طالبان بیا واکته رسیدلې یو زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غاچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلې چې له هیواد ووزي. د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د اگست میاشتې لنیمای تر اوسه ل یو لک سلیری زر څخه زیات کسان له افغانستان وېستي، خو لا هم د خبريالانو په ګډون سلګونه تر نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنۍ سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو $400 د مرستو بهیر پیل شو. د مرستو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنری لخوا ورکول کیږي. دا کمشنری ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتې کورنۍ سر به هم تر سره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له بیش سره به په دې کم کې د اړمنو کورنۍ د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچیر دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم تر سره شي. د پنجشنبه په ورځ په ګلان کیم کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادې راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شیلټر یا د سرپناه د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او تر څنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي. چې یاده نقدی مرسته د نیوسیار نړیوال موسسې طرف ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوډي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپناه تر ډیره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کې کډوال دوی سره د سرپناه او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدی مرسته ډیره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخله اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروری وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لویدو په حال کې وي.
دا کوم مرسته چې دا ډیره ضروری و ځکه چې د میش کوم خونه چې وي دا د کوټه چې وي دا ډیره چاتینه خراب شوی وي اته چې پرواتل په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندو محسوسنه دا اپیل چې میش سره دا په هر ډګر په هر طریقه دا میش سره برپور مرسته وشي. دا د چاته مسله دا نه راو ځکه چې دا شپږ سو کورنۍ منتخب شوی دي. دا چې نه راو کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډیره کاډي دلته وزره او نیم زره کډوال دي دا کې پونیمای نه زیوت نه را یا پوتی دیګه.
د ګلان کې په شان د خوست په اوشمیر نور سیمو کې هم د وزیرستانو یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخله وایي
میش د کم نه بغار ډېر کار دي. د میرسا پر پره د سرګانډ پره د سپره پره داغا چې کوم د بغار دندار غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میر داغا غشتنه دو چې دا کوم چې کوم د ټوله کډواله سره وشي بیا ډېر ځکه ساوی چې د خال چې ما ډېر په خوري دی په دا کې کونډا شتا ای تیم شتا غریب شتا مویب شتا او دا څه کرانه غستا چې قسم دی وګا و دوناته خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کون کې مؤسسه استاذ زبیح زیارمل پراتون کې کې د دې مرستو دوام په دې پوره تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
زه یو خوښ موږ د ګلان کم ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کې په دې بخش کې مصرف کړه. د سنی خدای نه خواسته دی په بل کې مصرف کوم کار لري د بیا دوموري سروې موږ ونه شو کای کچېره دې په دغه خپل ځای یعنی د شیلټر جوړه ترمیم شیلټر ترمیم کول په ځای کې یاد تشنابونه جوړول په غو باندې مصرف کو ان شاء الله د څلور ذره فامیل چې دی دغه موږ باندې برنامه کې 2022 او دروشتم کال کې مکمل خلاصو.
یاد دی وی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو له پیل دی ورسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راو وخته. که څه هم د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی وزره کورنۍ میشت دي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څاروي د کني په واسطه انسان ته انتقالي شي. په دې اړه راپور
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې دوی دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کانز دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي. د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کوي، بیا مزاج حضرات هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤول ظفر ناصری وویل
دا برنامه شروع شوی ده، په دې کې مالداران ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د مالونو ځینې چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خو خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمه شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان آزادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکه آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځینو کې درمل پاشل کیږي، هلته هر ډول حشری او ګڼي نورې ناروغۍ لمنځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو لمخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیايي مرکز ته انتقال نشي، د مرګ تر کومې هم رسیدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
ستاسو له پیغامونو
امیر اجازه کارکوم کاوند دین کو ته سلام نو ام تاسو سلام امیر خان دین من د تاسو د ټلیفون پر کار شو وروره زما پیغام دا دی چې په یمن کې چې د څو ور جګړه شروع و دا د مخته کمپاینونو د واکسینان نه بنسري دي. نو زما پیغام دا دی روزګان چې دغه واکسین نه پر دې لاته د ځړه ځکران ته خبر پر کار باندې ودی دا د نننو تعلیم ته باید اجازه ورکړي. یو ډاکټر څه د معلمې ته ضرورت لري او معلمې څه د مدیر ته ضرورت لري او رئیس ته ضرورت لري. نو بنا باید زنانو ته اجازه ورکړي. که چېرته یو ډاکټر نه وي، معلمې نه وي، ډاکټر نه شي جوړېدلی، دا غیر قانوني کار ده او باید ورکړي.
مفترم زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته باید دا ورسول شي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې په دواره موږ ټول د پوهنتون دروازې باید درست تړلي پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتون دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپل
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت تنظیم ډېرې زیاتې بې نظمۍ شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي له خوا نیول کېږي، زجر ورکېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هیڅ په هیڅ ګناه معلومه نه ده او ډېره لویه بې نظمۍ روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وشي. باید
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
روس له هغه چې طالبانو کابل ونیو، تا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته شونځیو دروازې وتړل شوې. خو طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې شونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو محروم شوي دي. په دې لړې کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
نوم می لماده د نهم ټولګي زده کوونکی ما ډیر د خوښنی احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وست پر کور ناستیم، د خوښنی احساس کوم. ټول امیدونه می خاورستی دي او بس دغه پر کور ناستیم د خوښنی. ټول انجونی دغه خوابه دي یوازې زنه ټول د خوښنی احساس کوو.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت غالل دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله تر اوسه پورې زما مور پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو لرې ځایونو ته به انجینې راتللې، مور پلار به ورته مثلا په تشویش کښې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي د دې د خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زاري یې ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت ایستلې د دې د خاطر تر دا نهم سیم په پورچې را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راته وایي چې تا څه فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندی یم خو بیا هم مړه یم. هېڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالا نو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې در مخه درته وویل. نور به زه هېڅ په دا ټولنه کښې هېڅ ونه وسمه، په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کښې یو ښه نوم ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي. ګوره نیمګړې پاتې سو، زه په نهم ټولګي کښې یم اوس. ما چې تر شپږمه پورې را ځي په چیر دولت کښې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولو نجونو هیلو درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هره انسیفي مې، هره ملګرې مې یوې د نتاختوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینیری توب. دا د مثلا داسې په پخواني هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راته وایي چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه ټوله اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خاطره نه پوهېږم، بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نه تا قسم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کښې چې څونه خوندې دي، د دو آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کښې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي که زیات شوی دی؟ څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلي دي؟ اوس تازه
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري، که څه هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي. خپل د ورونو د خاطره یې موخۍ کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کښې ورکړي. یا هم دې لکه څنګه چې در مخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کښې له طالبانو مو غوښتنه څه ده؟
د طالبانو څخه د نړیوال څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې در مخه موږ لغې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته، موږ ته د مکتب اجازه راکړي. له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو. او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبانو فشار اوړي لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
زده کوونکي لیما د ښوونځي ارمانجنه. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به کله عملي کوي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د بنګلادیش او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش 121 منډې وکړې، و لوبغاړی وسوسېدل. اوس پاپوا نیوګینی درې منډې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوچېدلی. نن یو بله مهمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنځشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق وختنې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شپږاویه عمومي اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو روپۍ غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته اړتیا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي او دا چې د نارینه وو د کرکټ شراوریز نړیوال جام سیالیو په دورشل کې پومان کې د بنگلاديش او پاپا نیو ګینی کرکټ ملي لوبډرو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چا وګټل او لومړی بیټنګ ته انتخاب شو.
موسم سپورتي خبرونه.
د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل دویم لوبه لا وستنډي سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماخم شپږ نیمه بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. افغانستان تر دې دمخه خپل لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. تر نړیوال جام مخکې تمریني سیالۍ مهمو لوبو ته د لوبډلو د تیاری په خاطر کیږي. د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د درویشتو کلونو څخه ښکته د فوټبال د ملي لوبډلې له تمریناتو لیدنه وکړه. دا لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدمه ماتلوبو کې د غډون لپاره تیاری نیسي. ښاغلی کارګر وایي د افغانستان حساس شرایطو ته په کتو سره لازم تدابیر نیولي چې د افغانستان د فوټبال د لوبډله بحرین ته ولیږي. د افغانستان د فوټبال د درویشتو کلونو څخه ښکته لوبډله به په سی ګروپ کې له بحرین، مالدیف او عراق لوبډلو سره لوبي وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د اروپا د اتلانو لیګ یو شمېر مهمې سیالۍ وشي. په دې لوبو کې به بارسلونا د دینامو کیف په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي. همدا ډول د چلسی ټیم د مالمو، منچستر سیټي د اتلانتا او یا ریال به د یانګ لوبډلو سره لوبي وکړي.
وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
مشمان د ټولنې یو عظیم برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه مشمان چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور، پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کردار ته توجه وکړي. په دغه اوسني حالاتو کې چې موږ تاسو وینو هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وو، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کیږي. کله چې ماشینې د ماشوم غړتیا وي اته یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل شونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره یوړي په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هیڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوئ چې پلار مو ماش نه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر کوي خو یو اندازه دوی تور کوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نسي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی تور کوي.
تاسو خپل د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې دغه د حالاتو بدلون رالی موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ ته د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپل د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولای شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید روانه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بیخي ځینې دي د کوره یې بهر نه پرېږدي، د دروازې بیخي کور کولپ دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشي کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کور ته. نو په ټولو دغه شالاتو کې د دې یو تعادل په کار، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته شار ته چې دوی د شاري ژوند ډول وویني، او دغه سي زغپل ور سره مزګر وزمه د ورځ یو ځل یا دوه ځل په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو د رواني شکنجه نسي، د پدې پوه نسي چې زغپل دغه دایمي درېمه میاشته ماش مې نه دی اخیستی، هغه څه چې موږ لوړ له هغه مو سره دی پر خلاصېدو دي، او د دې سره تر څنګ تاسو مل په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب شوی دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نو که پکات موږ تر لته ډوډۍ راورسیږي هم موږ پراغه کنات کو تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم تربیه په هیوادنی اسلامي مینا او په خپل کلتوري او فرهنګي مینا باندې دی وروز.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی وځي خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، خڅه باخلي، کله چې حالت خرابېږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کراتوایه څنګه قناعت ورکوي
ولادت دې داسې ستاسو دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې